ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
هر کلی درته وایو سحر مو په خیر درن اوردون کو نن د خالی ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې 2 منټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د سحر شپږ په کابل کې 5 می او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د شپې 8 بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نوشیروان کلندر او اول در سره شریکوم تر ټولو اهم خبرونو سره ټکی د هندستان د هوائی فورس پایلټ وینګ کمانډر ابینندن بیگا مخام د پاکستان او هندستان په واګه پوله هندي چارواکو ته حواله کړی شوې ده د امریکا او د افغان طالبانو استاذي به د دوه ورځو د دمی ورستانن په قطر کې یو ځل بیا خبرې اترې پیل کوي او سعودي عرب د القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د سعودي عرب شهريت یا غړیتوب ختم کړی دی او زغښې د خبرونو تفصیل ده د هندستان د هوائی پوسټ پایلټ وینګ کمانډر ابی نندن بیگا مخام د پاکستان او هندستان په واګه پوله هندي چارواکو ته حواله کړی شوی دی دا فیصله 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پارلیمان ګډې غونډې ته د وینا په وخت کړی و هندي چارواکو د وینګ کمانډر ابی نندن حواله کېدلو پخلی کړی او وای اوس به طبي معاینه کوي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی هندي پایلټ ابی نندن ته هرکلی ویلی او وای ټول هندوستان یې په نرتوب ویاړ کوي خاغلی مودی په یو ټویټ کې لیکلی یو 130 کروڑ هندوستانیانو لپاره د هغوی پوز یو مثال دی د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د غربي هیوادونو پوځي مشرانو ته ویلي پاکستان د هر قسمه خارجي برید د ځواب ورکولو حق لري د پاکستان د پوز لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی جنرل قمر جاوید باجوا د جمعې په ورځ په ټلیفون د امریکا د پوز کمانډ مرکزی کمانډ سینډ کام د برتانیې د فوج او دفاعي چارو د آسټریلیا د دفاعي ځواکونو مشرانو ترڅنګ په پاکستان کې د امریکا برتانیې او چین سفیرانو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او دغه فوجي سفارتي چارواکو ته په ډاګه کړې ده چې پاکستان به د هر رنګ خارجي برید ځواب ورکوي د پاکستان خارجي وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې متحده عرب اماراتو کې د اسلامي ملکونو په غونډه کې د هندي خارجه وزیر ششما سوراج پر بللوې په دغه غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده بل په لوتره پاکستان مطبوعات د چارواکو له خولې په تازه خبرونو کې وایي چې بیګا د شپې د لاین اف کنټرول خواته کشمیر په کوټلی سیمه کې یو ځل بیا هندي ځواکونو توپخانه چلولې ده چې په نتیجه کې یو زیتن مړ او درې نور ژوبل شوي دي د هند لخوا په دې حق له سندې ویلې شوې او د امریکا او افغان طالبانو استاذي به د دوه ورځو د دمی وروسته نن په قطر کې یو ځل بیا خبرې اترې پیل کوي دغه دواړه خیزه خبرې اترې د تیر ګول یا دوشنبه ورځې نه پیل شوې دي چې پکې د امریکایي پلاوي مشري د خصوصي استاذي د خصوصي امریکا خصوصي استاذي زلمی خلیلزاد کوي تیر ورځ د کابل په صدارتي ماڼۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ملي ورځ د نمانځلو دستوري ته خپل وینا کې افغان صدر اشرف غنی ویلي حکومت یې چمتو دي چې طالبانو ته دفتر ورکړي د بندیانو په اړه ورسره مذاکرات وکړي خو اشرف غنی وایي د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې بغیر طالبان د تور لست نه نشي وتلی په قطر کې په افغانستان کې د امن په غرض خبرې په داسې حال کې پیل کیږي چې د جمعې په ورځ طالبانو په جنوبي افغانستان کې په یو پوځي مرکز د حملې په وخت باندې داوا کړې ده چې لږ تر لږه 15 عسکر یې وجلی دي افغان چارواکو هم د دې تصدیق کړې ده په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان سهیل شاهین وای چې دا خبره دا چې په د امریکې سره د ډزبندې او په بین الافغاني مذاکراتو لا خبرې نه کیږي هغه وویل دا خبرې د امریکایي ځواکونو په انخلا او په دې موضوع کیږي چې طالبان به په مستقبل کې د افغانستان خوره د بل چا خلاف استعمال دو ته نه پرېږدي سعودي عرب د القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د سعودي عرب شهريت یا غړیتوب ختم کړی دی خبری ادارہ ایسوسیٹڈ پریس وائی حمزہ بن لادن ورس پورس پال کے دک ڈل کی نور شہرت مندلو دا معلومه نه ده چې سعودي عرب لخوا د حمزه بن لادن د غړیتوب بیرته اخستلو خبر چې په تیر نومبر کې دستخط شوی ولې اوس اعلان کړی شو. او د ملګرو ملتونو د انساني مرستو ادارې ویلي دي د هغه زرګونو شامي کډوالو په اړه اندېښمن دي کوم چې د البیغوز سیمینا د جنگ له سببه په ګډه کولو مجبوره شوې ری. داعش وسلواله ډله هڅه کوي چې په شام کې د دوی جوړ کړل شوی پخوانی خلافت اخیری پاتې سیمه په خپل ولکه کې وساتي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا لوی چې کوم خبري خبرونه راغی ته غوږی او د ریپورټونو په برخه کې به در سره د افغانستان د سولې په اړه باندې په قطر کې بیا پیل کېدونکي خبرې چې د نن پیل کیږي په در سره ریپورټ شریکو. د دې تر څنګ د القاعده د پخوانی مشر وجل شوی مشر اسامه بن لادن زوی شریعت ختمولو په اړه باندې هم رپورت لرو او د شام په اړه باندې به هم درته وروستي معلومات درکو. خو دا وخت تر سره د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی پیدا شوی ری د هغې په اړه باندې وروستي رپورت در سره شریکو. او هغه دا چې د هندوستان چې کوم هوایي پوز پایلټ ته ابینندن کوم چې په پاکستان کې ته څو ورځې وړاندې نیول شوی هغه بیګا ماخام هندوستان ته حواله شوی ری. او د پاکستان ډان ورسپانه په خپل یو خبر کې وایي چې یو ځل بیا د کشمیر په پوله باندې د پاکستان او هندي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل شوې دي. او په هندي توپخانه کې د پاکستان یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل دي. نور تفصیل په درته بختور شاه په دې رپورټ کې درکوي.
که څه هم پاکستان په کشمیر کې د راغورځولي هندي جنگي جهاز پایلټ بیرته هندوستان ته ورسپارلی خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د جمعې او د زیارت په ورځ اهم په لاین آف کنټرول پوله د ډزو تبادله شوی. د فرانس ای ایف پی خبری اداره وای د هند د انتظام د لاندې کشمیر کې یو لستنان وجل شوی دی چې ښایي تیره میاشت په ځانمرګي حمله کې د سلویښتو نه زیاتو هندي عسکرو د وجل کېدو وروسته په سیمه کې تاوتریخوالی لا نه دی کم شوی. هندي پایلټ ابی انندن د جمعې په ورځ په واګا پوله هندوستان ته ولېږل شو. په دې موقع په زرګونو خلک د هندوستان لوري ته راجمع شوي وو. د هندوستان بیرغ یې پورته کړی وي او د وطن سره د مینې سندرې او ترانې غږولې. د پاکستان خارجه وزارت وویل د هندي پایلټ سره یې د وقار او د نړیوالو قوانینو سره سم سلوک کړی. هندوستان د وینګ کمانډر ابی انندن ازادۍ ته د سفارتي ګټې په توګه وکتل او وی ویل پوځ د هر ډول بیړنی حالت لپاره چټک دی. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی ویل د ترهګرو او ترهګرۍ زور کم کړی شوی دی او نور به یې هم کموي. هغه ویل هندوستان ته به د ترهګرو د لاسه شوی نقصان سره د سوده پوره کوي. پاکستان د جمعې په ورځ په ابوظبي کې د اسلامي هیوادونو تنظیم او آی سی د خارجه وزیرانو په غونډه کې د شرکت نه ډډه وکړه. په غونډه کې د هندوستان خارجه وزیر میرمن شسما سواراج د خصوصي میلمنې په حیث شرکت او تقریر وکړو. پاکستان غوښتنه کړې وه چې شسما سواراج ته او ورکړې شوې بلنه دې بیرته واخیستلې شي. د وی او ای اردو څانګې سره مرکه کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي ابوظبي د کوربه هیواد په توګه هندي خارجه وزیر ته بلنه ورکړې وه چې د او آی سی د کار سره یې څه تعلق هم نه و. ښاغلی قریشي زیاته کړه چې د او آی سی مشر هم شسما سواراج ته ورکړی شوې بلنې نه نو خبر. کله چې ابوظبي د پاکستان غوښتنه ونه منله او هندي خارجه وزیر ته ورکړی شوې بلنه یې بیرته وانخیستله نو شاه محمود قریشي د او آی سی د غونډې نه ډډه وکړه او پاکستان نور استازي ولېږل.
ګرانو اوریدونکو د هوا باز ادارې چارواکي وایي چې په پاکستان کې د سلورو هوایی اډو د کراچي اسلام آباد او پېښور او کوټه هوایی ډګرونه پرانستې دي چې پکې زیاتره په پاکستان کې دننه د جازونو تګ راتګ هغه پرانستل شوی دی او په جزوی توګه باندې دغه شان خلیجی ملکونو او سعودي عرب ته هم جازونو الوت پرانستل شوی دی، خو باقی نور هوایی ډګرې هم له هغه شان بندې دي. د ډیو خبریال احسان محمد خان په رپورټ راکوي.
د پاکستان د ملي هوایی شرکت یا پی آی ای ویان مشهود تاجور ډیو رادیو ته ویلي دغه اجازه یوازې د سلور هوایی ډګرونو کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کویټې څخه الوت لپاره ورکړل شوې، خو د ده په وینا د لاهور، ملتان او فیصل آباد هوایی ډګرونه اوس هم تړلي دي.
موږ دا نوټم چې دی تاسو به لیدلی به چې هغه کې دا دوه بجې نه پخ چې دی د فلایټونو لپاره هغه پرمیشن ورکړی وو، نو اوس چې دی موږ چې خپل فلایټونه پلان کړی دي هغه ماښام لګ دی ټیمین شي هغې نه پس چې دی کنه موږ خپل فلایټونه چې دی کنه هغه په سټارټ کوو. دی چې ډومیسټک فلایټ دی او یو دوه به انټرنیشنل فلایټونه به ټول مخکې موږ کراچۍ نه به سټارټ کوو او کراچۍ نه اسلام آباد او کراچۍ بیا دا ګلف اور سعودي عرب پورې ویلي چې هغه زموږ سی او صاحب دا ویلي دي چې خلک چې دلته دا ګلف اور سعودي عرب کې دي نو هغې سره د مسله جي هغه ډېری لږ ویزا مسله هم وي او بیا د هغه پیسو د مسله هم ورته کېدی شي. نو د فرسټ چی پرایورټي زموږ به وي هغه ګلف اور سعودي عرب لپاره به انټرنیشنل.
د الوتکو د پروازونو د سر نړیوال ادارې فلایټ ریډر په ټویټر ویلي د پاکستان لخوا هوایی لارې تړلو له امله په یوې ورځ کې 400 الوتکې اغیزمنې کیږي. په پاکستان کې د هوایی لارو تړلو له کبله په لکونو هغه خلک چې پاکستان نه بهر ته پاکستان کې دننه یا د نورو هیوادونو څخه پاکستان ته سفر کولی غوښتل د ستونزو او فکرمندۍ سره مخ شوي. بل لوري د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر په پوله یا د لاین آف کنټرول سره سیرمه سیمو کې د هند او پاکستان ترمنځ د روان تاوتریخوالي له وجې ځایي اوسیدونکي په خپلو کورونو پرېښودو مجبوره شوي. په دغه سیمو کې چکوټي، کلانا، میرابکوټ، لیپا، بمبر، تتپان او ځینې نورې سیمې شامل دي. د چکوټي یو ځایي اوسیدونکی زاهد په دې حکله ډیوا ریډیو ته ویلي
سر بات یہ ہے کہ فائرنگ لگاتار سے ہو رہی ہے، رات کو 9 بجے سے صبح 4 بجے تک فائرنگ ہے اور ابھی بھی اکا دکا فائر ہو رہا ہے. لوگ جو تھوڑا سا فائر تھمتا ہے تو ایک ایک دو دو کر کے چکوٹی سیکٹر سے وہ نکلتے ہیں
دیوائی پر سیما کې تیر شپه ماښام نه تر سهارا د هندي ځواکونو لخوا ډزې او توپې ورېدلې دي او په دغه ځای کې په کورونو د ګولو پریوتلو له امله دوه تنان مړه او درې جوبل شوي هم دي. د زیاته کړه په سیما کې یاره او ترها زیاته شوي او زیاتره خلکو په یوه فوټ واوره کې پیدا اوږد مزل وروستو ځانونه نورو ځایونو ته رسولي، خو اوس هم ډېر شمېره اوسیدونکي پولې ته سیرمه په خپلو ځایونو کې ایسار شوي. په دغه سیمو کې د خوراکي شیانو او دوایانو کمیز هم په زیاتې دو دی. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، مانسهرا.
ګرانو اوریدونکو، دغه مسافر هوایي جازونه د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تاوتریخوالي او په فضا کې یا په برا اسمان کې د ممکنه جنگی جازونو بریدونو نه د خطرې د وجې نه بند کړی شوی دي، خو په هندوستان کې دغه جازونو الوت روان دی او هلته هر قسمه ایرپورټونه پرانستې شوي دي. اوس تر سره د افغانستان د سولې په اړه باندې هم رپورټ شریکو او وروستي رپورټونه دا دي چې نن به په قطر کې یو ځل بیا د دوو ورځې دمې وروستو د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل کیږي. منزا شهید پیرا سره د ویس اف امریکا یو رپورټ شریکوي.
امریکي او د افغان طالبانو استازي په قطر کې د دوه ورځو د وقفې وروسته د خپل مذاکراتو 15 مناسته د خالی یا شنبه په ورځ بیا پیل کوون کی دي. د فریقینو ترمنځ د خبرو دا ناسته 13 شروع شوې وه چې پکې د امریکایي پلاوي مشري په افغانستان د سولې لپاره د امریکي خاص استازي زلمی خلیلزاد کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین رسنیو ته ویلي وو چې په مذاکراتو کې د وقفې مقصد په خبرو کې د ښکېلو اړخونو آرام او د سلا مشورې لپاره وخت ورکول وو. بلې خوا افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي حکومت یې چمتو دی چې طالبانو ته دفتر ورکړي او د بندیانو په اړه ورسره مذاکرات وکړي، خو د طالبانو سره د حکومت سره د تفاهم پرته طالبان له تور لیست څخه نشي ایستلی. د افغانستان د سولې په اړوند په قطر کې خبري په داسې حال کې کیږي چې د جمعې په ورځ طالبانو په جنوبی افغانستان کې په یو پوځي مرکز د حملې داوا وکړه. وی ویل چې په حمله کې یې لږ تر لږه 15 عسكر وژلي او ګڼ شمېر نور یې نیولې دي. افغان چارواکو او طالبانو ویلي په درنه وسله سنبال حمله کوونکو چې پکې ځانمرګي هم شامل وو په هلمند ولایت کې یې په شورا پوځي مرکز یرغل وکړ. لومړی ځانمرګي حمله کوونکو د ځانه پورې تړلي بمونه خلاص کړل او بیا په پوځي مرکز ناتار ډزې پیل شوې. ریپورټونه وایي بیا افغان امنیتي ځواکونو ځوابي ډزې پیل کړې او د دواړو خواوو ترمنځ جګړې د جمعې د ورځ د ماسپښینه پورې دوام درلود. په دغه مرکز کې امریکایي ځواکونه هم پاتې شوي دي. یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویو ته په حمله کې د 15 عسکرو د وژل کېدو تصدیق وکړ. وی ویل چې یو شمېر نور عسکر طالبانو یرغمل نیولې دي. طالبانو د حملې ذمواري ومنله. وی ویل چې په حمله کې یې هوایی جازونه هم تباه کړي دي. طالبانو په هلمند کې د حملې داوا په داسې حال کې کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی او امریکایي استازي زلمی خلیلزاد پرې بیا بیا د ډزبندۍ او تشدد نه لاس اخیستلو غږ کړی دی. اشرف غنی یو وار بیا طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. د پنجشنبه په ورځ د کابل په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ملي ورځې د لمانځنې دستوري ته خپل وینا کې ښاغلی اشرف غنی طالبانو ته په مخاطبه وویل، سوله متقابل عزت دی او کله چې موږ له قید او شرط پرته د سولې مذاکرات اعلان کړل، تاسې ته مو په کم نظر ونه کتل، تاسې هم د افغانستان عظیم ملت ته په کم نظر مه ګورئ. ولسمشر غنی تر دې د مخه هم څو کره ته طالبانو ته د مذاکراتو او په کابل کې د دفتر ورکولو وړاندیز کړی، خو طالبان د افغان دولت سره د سولې د خبرو نه پرله پسې انکار کوي او دریځ لري چې اشرف غنی دولت د پرېکړو واک نه لري، ځکه نو هغوی د امریکا سره نیغ په نیغه خبرې کوي. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحا کې د تیر ګل یا دوشنبه د ورځې راهسي طالب مشرانو سره افغانستان کې د سولې د خبرو پنځم پړاو پیل کړی دی او طالبانو هیله ښودلې ده چې په دې خبرو کې به امریکا سره یوې غوڅې موافقې ته ورسیږي. که څه هم د شوو خبرو تر اوسه بشپړ جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د طالبانو اړوند سرچینو ویلي دي چې هغه خبرې چې تر اوسه شوي دي له افغانستان د بهر ځواکونو د وتلو په څرنګوالي او همداراز د افغان خاورې د امریکا، نړۍ او د سیمې نورو هیوادونو پر ضد د نه کارولو پر سر بحثونه شوي دي. تر اوسه د قطر په دوحا ښار کې د امریکا او طالبانو ترمنځ 15 ناستې ترسره شوي دي او افغان چارواکو ویلي هڅه کیږي چې په دې خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو او په افغانستان کې د سرتاسری اوربند په تړاو هم بحث او خبري وشي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان سهیل شاهین وی او ای سره په یو مرکه کې دا خبره په ډاګه کړه چې د امریکای سره د ډزبندې او په بین الافغاني مذاکراتو لا خبري نه کیږي. هغه وویل چې دا وخت خبري د امریکایي ځواکونو په انخلا او په دې موضوع کېږي چې طالبان هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا خلاف د ترهګرۍ لپاره استعمال شي. هغه زیاته کړه په دې دوو موضوعاتو پرمختګ هم شوی.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږ یاست او رپورټونه دا دي چې د سعودي عرب حکومت د نومبر په میاشت کې یو فیصله کړې و چې اوس ایسوسییټډ خبری ادارې دغه خبر روخ کړي، وای چې سعودي عرب د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د سعودي عرب شهریت یا غړیتوب ختم کړی دی. بختور شاپه نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
اسوسییټډ پریس نومي خبری اداره وایي سعودي عرب د جمعې په ورځ اعلان کړی چې د القاعده وجل شوي مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د سعودي عرب شهریت یا غړیتوب یې بیرته اخیستی دی. حمزه بن لادن ورځ په ورځ په القاعده ډله کې نور شهرت موندلو. دا معلومه نه ده چې د سعودي عرب لخوا د حمزه بن لادن د غړیتوب بیرته اخیستلو خبر چې په تیر نومبر کې دستخط شوی و ولې اوس اعلان کړی شو. سعودي عرب دغه اعلان په داسې حال کړی چې امریکا تېره ورځ د ریوارډ فار جسټس یا د انصاف لپاره د انعام د پروګرام لاندې د حمزه بن لادن په سر د یو میلیون ډالرو اعلان کړی دی. سعودي عرب په کال 1994 کې هم دغه شان د اسامه بن لادن شهریت هم ختم کړی و چا چې په سودان کې د جلاوطنۍ ژوند کوو په دغه وخت کې حمزه بن لادن وړوکی ماشوم وو. په واشنگټن کې د سیړنیز ادارې فاونډیشن فار ډیفنس آف ډیموکراسیز څیړونکي تامس جوسلین چې د القاعده او داعش مطالعه کوي ویلي د سعودي عرب دغه فیصله کې داسې ښکاري تاریخ بیا تکرار شوی دی. نوموړی وایي حمزه بن لادن هم هغه وخت پیدا شوی وو څه وخت چې القاعده ډله جوړه شوه، ځکه نو د هغه ټول عمر د القاعده په جوړېدلو، خورېدلو او د غربي نړۍ او امریکا په ضد جنګېدلو په مرحلو کې تیر شوی دی. ویل کېږي چې حمزه بن لادن په کال 1991 کې زیږېدلی وو. هم په دغه کال د روس عسکر د افغانستان نه وتلی وو او د هغه پلار اسامه بن لادن په افغان مجاهدینو کې لوی نوم ګټلی وو. اسامه بن لادن هم په دغه وخت کې سعودي عرب ته ستون شو، خو په کال 1991 کې یې د سعودي په حکومت نیوکه وکړي چې په خلیجی جنگ کې په هیواد کې امریکایانو ته ولې زی ورکړی وو. د دغې نیوکو وروستو اسامه بن لادن بیرته سودان او بیا په کال 1996 کې افغانستان ته تللی وو او د افغانستان نه هم په دغه کال د امریکا په ضد د جنگ اعلان کړی وو. د القاعده د مشر په حیث اسامه بن لادن په امریکا او نورو هیوادونو کې د یو شمېر ترهګر حملو څارنه کوله چې پکې په کال 1998 کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا په سفارتخانو بمی حملې او په یمن کې د امریکا په بیړۍ بریدونه شامل دي. په کال 2001 کې هم اسامه بن لادن او د هغه ملګرو په امریکا کې په نیویارک ښار او پینټاګان د بریدونو منصوبې عملي کړې چې پکې نږدې 3000 امریکایان ووژل شو. امریکا د دغه ترهګر بریدونو په غبرګون کې په افغانستان یرغل وکړو او د امریکا نیوی سیل نومي کمانډو ځواکونو اسامه بن لادن په کال 2011 کې د پاکستان په ابټاباد ښار کې ووژلو. د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن اوس 13 کلن دی او د کال 2015 وروستو د وسلوالو په ویډیوګانو کې د القاعده د ترجمان په حیث مخې ته راځي. نوموړي په خپل لومړي آډیو پیغام کې امریکا ته ګواښ کړی وو او د خپل پلار اسامه بن لادن د بدل اخیستلو دړکۍ ورکړې وه. حمزه بن لادن په دغه آډیو پیغام کې ویلي وو کچره ستاسو دا خیال وی چې تاسو په ابټاباد کې کم جرم کړي د هغې سزا به تاسو ته در نکړې شي، نو ستاسو دا خیال غلط دی. په وروستیو ورځو کې چې په منځني ختیځ کې داعش ترهګرې ډلې ته د نړۍ ټول پام اوښتی، څېړونکي وایي القاعده اوس هم د نړۍ لپاره یوه لویه خطره کیدی شي. تیر کال د ملګرو ملتونو په یو چاپ شوي رپورټ کې ویل شوي د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په القاعده ډله کې یو ښکاره مشر جوړ شوی دی او د پلار د مرګ نه پس د ایمن الزواهری ترڅنګ د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله پرتو سیمو کې پټ دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې القاعده به د خپلو نوي مشرانو سره یو وار بیا سر روچت کړي او تر څو نړۍ خبر وانخلي نړۍ به د نوي خطرو سره مخ کړي.
ګران اوریدونکو تاسو وی او ای ډی وخت پرونه ته غوږی. د ملګرو ملتونو د انساني مرستو اداره وای د هغه زرګونو شامی وګړو په اړه باندې اندېښمن دي چې د البیغوز سیمې نه د جنگ له وجې نه لګیا دي کړي کوي. نور تفصیل په د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې عدنان رشید را کوي.
په شام کې موجود د ملګرو ملتونو ادارې د هغه زرګونو شامی عام اولس په اړه اندېښنې څرګند کړي کوم خلک چې د البیغوز سیمې نه د سخت جنگ له سببه په کډه کولو مجبور شوي دي. داعش وسلواله ډله هڅه کوي چې په شام کې د دوی جوړ کړل شوی پخوانی خلافت اخیری پاتې سیمه په خپل ولکه کې وساتي او دغه لپاره یې په لویه پیمانه جنگ پیل کړی دی. د عام اولس یرغمال کول هم د دوی یو جنگي چال دی. د انساني حقوقو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو اداره اوچا دفتر نه خپور شوی رپورټ وایي په ګڼ شمېر کې خلک د داعش د ولقې لاندې سیمو نه تښتي، خو دغه عام خلک د دې لپاره لوی قیمت ادا کوي. د اوچا ویان یانس لیرک وای تیره اونۍ لږ تر لږه 13,000 خلک چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان وو د الحسکا سیمې الهول کیمپ ته راغلي دي. د نوموړي په وینا زیاتره کسان ستړي، وږي او ناروغه وو.
Those who are fleeing have told us of desperate situation for civilians in the area they are fleeing from.
نو موړی وای کډوالو مونږ ته وویل د کوم علاقې نه چې هغوی هجرت وکړو هلته د عام خلکو لپاره حالات مناسب نه وو. دوی یرغمل کړل شوي وو. عام خلک به هر ورځ وجل کېدل او یا به زخمی کېدل.
There's large scale destruction of civilian infrastructure and shortages of food, medicine and other basic necessities.
پلویہ پیمانه کې عام ودانی تباہ کړل شوی د خوراک د ویانو او د نورو بنیادی ضرورتونو سخت کمې ده. د الباغوز نه الهور کیمپوري ډیره اوګه او مشکل لار ده. د اوچا ویان وای سلور اتیا نه زیات خلکو په لار او یا کیمپ ته رسیدو نه پس سمدستي سا ورکړی ده. په مړه شو کسانو کې اکثریت د هغه ماشومانو ده چې عمرونه د 15 کالونه کم وو. هغه زیاته کړله یو سل 15 او یا نور ماشومان د خوراک د کمی له وجې په هسپتال کې داخل کړل شوي دي. د اوچا ویان لیرک وای کیمپ کې ډیر زیات خلک دي. د هغه په وینا د دسمبر میاشتې نه پرهیسته 15,000 خلک کیمپ ته راغلي دي او اوس هم هر ورځ په ګڼ شمیر نوي کډوال دغه کیمپ ته را روان دي. نوموړی وای ملګری ملتونه او نور مرستندویا ادارې نوي راغلي کډوالو ته د ژوند د بشکولو لپاره امداد ورکوي. نوي کډوالو ته خوراک، اوبه، خیمې، ګرمې جامې او کمبلې ورکول کیږي او دغه ترڅنګ امدادي ادارې سلیرش ګینټي د علاج معالجي او د دوی د حفاظت لپاره کار کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 2 0 5 0 0 3.
ګرانو اوریدونکو د وی او ای ډیوا خبرونه روان دي. اوسو چې موږ به ډیوا همکاران منځه شهید او ځان لږ تاسو په وړاندې وي او امتیازي سلوک نړیواله ورځ په حواله سره به تاسو سره خبرې اترې کوي. زموږ سره